برای صفی جان مایک به شما تسلیم میکنم.
ډیره مننه کوم فرشتنګه ستړي مشي. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې اوري چې نن په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچیان د سولې په تړاو باندې جدي خبرې پیلوي. هغه څه چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ژمنه کړې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي زمان سلطانی په افغانستان کې د جګړې لښکرو لوري غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان وژلي دي. او د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې دا شوي چې کرملن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی دی. پوره خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې لښکرو لوري غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي. دغه سازمان د جنوبي آسیا یو څیړونکي زمان سلطانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښمنه ده.
امیدوار هستیم که
هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي مرګ ژوبلې د ختمېدو سبب شي.
په وروستیو کې د افغانستان متحدانو ویلي پر ملکیانو ظالمانه حملې په واقعیت کې د افغانستان د سولې پر پروسه حمله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازوالۍ تر څنګ د امریکا، د متحدو ایالتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، استرالیا او کاناډا سفارتونو د ناټو د استازوالۍ تر څنګ هدفي وژنې په کلکه غندلي. د دغو هدفي وژنو په لړ کې د نومبر په 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی ووژل شو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان وژلي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند دواخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه شبکه چې د صمد روحاني او د اجمن نقشبندي عاملونو همدغه شبکو الیاس دایی په شهادت باندې رسولې دي، مر تثبیت کړی ده او ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارو.
ترجمان او درسنیو همکار اجمل نقشبندی په 2001 میلادي کال او خبریال عبدالصمد روحانی په 2008 کال په هلمند کې وژل شو. کسام خغلی مینپال په مشخص ډول ونه ویل چې د محمد الیاس دایی په وژنه کې څوک لاس لري، خو تر دې مخکې ځینو امنیتي چارواکو د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایته ویلي وو په دې تړاو د طالبانو یو مهم غړی نیول شوی. محمد الیاس دایی د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شو. د افغانستان د مالی وزارت وایي په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغوه کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده. دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
دغه فیصله د افغانستان کابینې د مالی وزارت په وړاندیز وکړله او امیدواره یو چې د کمیشن کارانو په منځ وړلو باندې د فساد سره په مبارزه کې مهم او مثبت تغییر راشي او تجار خپله وکولی شي. هغه سهولت چې مالی وزارت په ګمرکاتو کې رامنځته شوی د هغه نه مستقیمه استفاده وکړي او د اموالو په تای مراحل کې هم ښوالی راشي، شفافیت پکې راشي.
راپورونه وایي که څه هم د افغانستان په قوانینو کې د کمیشن کارانو موجودیت قانوني بڼه نه درلوده، خو دوی په 1983 کال کې کاري جوازونه اخیستي وو. دوی د پیسو په بدل کې د تجارانو مالونه په ګمرکاتو کې پروسس کول. د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې ادعا شوې چې کرملن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی دی. د پروجیکټ آنلاین خپرونې د راپور له مخې پوتین په وروستیو میاشتو کې بیا بیا او په پټه دغه دفتر کارولی دی. د دې خپرونې پرونی راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی، خو پکې راغلي چې د کرملن ویاند دیمیتری پیسکوف خبرونه ته د پښتنو له جواب ویلو ډډه کړې ده. بلې آنلاین خبرونه ډیلی سٹورم بیا د پیسکوف خبرې راخیستي چې دغه راپور د خندا وړ بللې او رد کړی دی. خبرونه د کرملین د ویاند په حواله لیکلي پوتین په موسکو کې کار کوي او کله کله په کاري سفرونو وزیم. آذربایجان د کرونا ویروس د مثبت پیښو زیاتې دو لکبل د قرنټین موده وغځول او د خلکو پر راتګ محدودیتونه سخت کړل. د کرونا ویروس په وړاندې د حکومت لخوا ګمارل شوې ډلې پرون سه‌شنبه وویل قرنټین د جنوري تر 1 تمدید شو. دې ډلې په یوه اعلامیه کې وویل پر پلازمینه باکو او ګڼو نورو مهمو ښارګوټو به ټول بند یا لاکډاون حاکم وي. په آذربایجان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,450,000 او 1,250 او د مړو شمیر 1,114 تنه ثبت شوی دی. د فوټبال مینوالو ته هم یو خبر لرو. بیګاش په د اروپا د اتلانو لیگ په یو سیالی کې یوونتوس د بارسلونا په وړاندې بریا خپل کړه. یوونتوس 3-0 د لا لیگا نهمه لوبډله بارسلونا ماته کړه. په دې لوبه کې چې د بارسلونا په کوربتوب په کمپ ناو کې وشوله، یوونتوس وکولی شول د کریستیانو رونالدو د دوو پینالټي ګولونو په مټ او همدارنګه د ویست مکینی په یو ګول سره 3-0 د بارسلونا په وړاندې بریا خپل کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو .com کې د خبرونه ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچیانو غواړي چې د اوربند ټینګښت په اړه باندې جدي بحثونه وکړي، ځکه چې دا سازمان د ملکیانو په مرګ ژوبله اندېښمن دی.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښمن یو. هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو د ختمېدو سبب سي.
د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا یو مسول زمان سلطانی و. په دغه پروګرام کې به د فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په اړه هم یو مفصل راپور درته خپور کړو. عام افغانان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه څه وایي؟
متاسفانه د تیرو شلو کالو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو پیشه ګرځېدلې ده او زموږ پر ژوند چې متاسفانه ډېر بد اغېز کړی دی.
د لوی پکتیا د ځنغوزو یا جلغوزو سوداګر وایي چې د دغه میوې د قیمت بې ثباتی دوی تاواني کړي دي. د خوست د والی ویان بیا وایي د جلغوزو د پروسس او همدارنګه د ساتلو لپاره هڅې کیږي.
په خوست کې د جلغوزو لپاره سړه خونه موجوده نه ده، خو د سوداګرو سره په دې برخه کې همکار یو او د پروسس لپاره مونږ په صنعتي پارک کې فابریکې په نظر کې نیولې دي.
په فرانسه کې د څوارلسو کسانو د محاکمې په اړه هم درته راپور لرو چې د ځینو کارتونستانو په وژلو باندې تورن شوي دي. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو نیزه خبرونه خپره کړو. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له دولت او طالبانو غواړي چې د ملکیانو د ژوند د ژغورلو لپاره د اوربند وکړي او د ملکیانو ژوند ته دې پام وکړي. دغه سازمان یو مسؤول زمان سلطانی ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د ملکیانو ډېرې مرګ ژوبلې دا سازمان جدي اندېښمن کړی دی. تمه کیږي چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي نن په قطر کې مهم او جدي بحثونه پیل کړي. دوی په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکی د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو هیئتونو غواړي چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي ختمولو او په افغانستان کې د اوربند ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښمن یو. هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو د ختمېدو سبب سي. موږ په مشخص ډول د شخړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي.
د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي نن چهار شنبه په قطر کې هغه خبرې پیلوي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په خبره جدي او مهمې دي. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې وویل د مذاکره کوونکو ترمنځ به هغه بحثونه مطرح سي چې د خلکو غوښتنه منعکسوي، لکه د اوربان موضوع. ښاغلی عبدالله د شنبې په ورځ د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې په پرانیز غونډه کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ وباله. د افغانستان د حکومت تر څنګ ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو په افغانستان کې د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې وه. خو په واشنګټن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي طالبان په څو دلایلو اوربند ته غاړه نه ږدي.
طالبان فکر کوي چې دوی خپلو اهدافو ته ډیر نږدې شوي، لکه د امریکانو وتل د افغانستان څخه او طالبان را ګرځېدل افغانستان ته. د دې په خاطر دوی نه غواړي چې دغه فرصت د لاسه ورکړي. که چېرته دوی اوربند وکړي نو دوی به د خپلو اهدافو نه ډیر لرې پاتې شي.
ملګرو ملتونو د اکتوبر میاشتې پر 8مه په خپل یوه راپور کې ویلي وو په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم سوی. د دغه سازمان په خبره د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر 1 په افغانستان کې د جګړو له کبله تر 2000 ډیر ملکیان وژل سوي او تر 3800 زیات نور چپیان سوي دي. وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو عاملان افغان او بهرني ځواکونه بللي وو. امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره په خپلو کې د فبروري پر 9مه موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دسمبر پر 4مه په یوه آنلاین امنیتي غونډه کې ویلي وو په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه سطحه د منلو نه ده. که څه هم له طالبانو په وار وار د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه سوې، خو په افغانستان کې د دوی حملې ختمې سوي نه دي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
په قطر کې د سولې د جدي خبرو په اړه مو راپور واورید. ورزو غزنی ته هلته یو شاعر او سندرغاړي د وینو د تویولو او د ځوانانو د وژلو د مخنیوي لپاره یو سندره جوړه کړې ده. غزنی هغه ولایت ده چې دلته بل هر ځای زیاتې وینې توی شوي دي او څو واره د خونړیو جګړو شاهد پاتې شوی دی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور جوړ کړی.
موسیقي د مینی عاطفي او خوند اخیستلو ږغ، خو دغه خوږ ږغ چې شعر ورسره مل سي بڼه، رنګ، پیغام او موخه بدلوي، بیل او ځانګړی انداز خپلوي. د دې سندرې د شعر او موسیقۍ پیغام دا هغه غوښتنه ده چې د هیواد ډیری خلک یې کوي، خو غزنی هغه ولایت دی چې دلته د عامو خلکو تر څنګ شاعران او سندرغاړي هم د وینو تویولو د مخنیوي غوښتنه کوي. شاعر هم د غزنی او سندرغاړی هم د غزنی، مجید قرار او محمد ګل کرباغی. غزنی دلته تر نورو زیاتې وینې توی سوي. هر ورځ د ځوانانو جنازې پورته کیږي او خلک په ویر اخته دي، نو ځکه دلته خلک له هرې لارې د وینو تویولو او د ځوانانو د وژلو د مخنیوي غوښتنه کوي. دلته هم شاعر او هم سندرغاړی د شعر او موسیقي له لارې په هیواد کې د وینو تویولو د مخنیوي غږ کوي.
قتل دی مناشی اعلان وی ندین تویگی
سمد گران. د دې شعر شاعر چې په شعر کې هر فکر او احساس بیان کړی، پیغام یې ښکاره دی. خو د دې سندرې سندرغاړی بیا وایي
لا دې څخه زما مرال داسې له جنګ نفرت او د ځوانانو وینو تویول بلسې نور د بدبختي د خدای له دې وطن ورکه کې په همدې خاطر مې دا سندره وویل شته څو د هغه خلک چې جنګ کوي هغه خلک چې جنګ خوښوي ترغوګه دا سندره ورسي او سوله راسي دې وطن ته.
دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې ډیری ځوانان او روڼان دي په خواله رسنیو او د دې ترڅنګ په ډیری مجلسونو کې د دغه سندرې د پیغام ترڅنګ د شاعر او سندرغاړي د احساساتو او هنر ستاینه کوي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. ورزو کابل ته د ارګ یو شمیر کارکوونکي د یو نوی کوډ نه د استفادې په برخه کې د ځینو خبرو شوو راپورونو په اړه باندې خبرګونونه خودلې. دوی ویلي دي چې د شخصي اهدافو لپاره پیسې نه دي کارولي. د اطلاعات روس په نوم یوې ورځپاڼې یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي ولسمشر او مخکینی اجرایه رئیس د یو نویم کوډ څخه د شخصي اهدافو لپاره استفاده کړې. رحمت الله افغان دغه راپور جزئیات وړاندې کوي.
په ار کې یو شمیر کارکونکو هغه تورونه رد کړي چې ګوندې له یو نوي کوډ نه چې ورنه د استفادې واک یوازې له ولسمشر سره دی دوی د شخصي اهدافو لپاره استفاده کړې ده. یو نوي کوډ نه د استفادې واک یوازې د ولسمشر دی چې په بیړنیو حالاتو کې ورنه استفاده کیږي. خو د ولسمشر غني د ولسمشرۍ په تیر دور کې چې اجرایه ریاست یې درلود اجرایه رئیس ته هم د استفادې واک ورکړل سوی و. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی لومړی خو دا رقمانه د ترلاسه کړی او له واقعیت لرې خبره ده. د کور کرایه مې چې د اصولو له مخې د حکومت او کور د خاوند ترمنځ رسمي تړون سوی له هغې کمه ده کوم چې په اړه یې ویل سوي دي. ښاغلي صدیقي د دوشنبې په ورځ هم یوې خبري غونډې ته وویل په دې اړه خپور کړي راپور کې د دې ترڅنګ چې دقت ته پام نه دی سوی په خبره یې یو شمیر مشخص کسان پکې په نښه سوي دي. د ولسمشر فرهنګي سلاحکار شاه حسین مرتضوي هم دا رد کړی چې ګوندې له دې کوډه یې پیسې اخیستې وې او په خپل فیسبوک پاڼه یې لیکلي کوم رقم چې په راپور کې یادونه سوي د فرهنګي مشاوریت په کارکونکو پورې اړه لري. او د ولسمشر بل سلاحکار وحید عمر هم دا راپور رد کړی دی. دا راپور چې د اطلاعات روس په نوم یوې ورځپاڼې خپور کړی پکې راغلی چې په 1998 کال کې له یو نوي کوډ نه له 2 میلیارد زیاتې افغانۍ د موټرو د کورونو د کرایو د کارکوونکو د امتیازاتو او د دفتر د لګښت په نوم ویستل سوي دي. د دې ورځپاڼې د لیکوالو ډلې مشر الیاس نواندیش ټینګار کوي چې دا راپور سم دی او سرچینې کره دي.
زمونږ هدف د دغه راپور له جوړولو دا و چې وښیو له یو نوي کوډ څخه څنګه استفاده شوې هغه کوډ چې د عامې بودیجې یوه برخه ده. تاسې وینئ چې له دغه کوډ نه د شخصي اهدافو لپاره ولسمشر او د پخواني اجرایه رئیس ته نږدې کسانو استفاده کړې.
خو ورځپاڼه ورته د فساد نوم نه ورکوي. له یادې ورځپاڼې پرته تر اوسه بلې کومې خپلواکې سرچینې دغه راپور نه دی تایید کړی. د افغانستان ولسي جرګې ویلي دي چې دا موضوع څېړي. د دغه جرګې د منشي مرستیال حجت الله خیردمند د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی خپل د بودیجې کمیسیون ته دنده سپارلې چې د دې موضوع په اړه څېړنه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
له القاعده سره د طالبانو د اړیکو تر شا ګډه ایدیالوژي او د جګړې په ډګر کې د لسیزم ملاتړ تر سر لیک لاندې سټارز اند سټرایپس ورسپانې دي. د دواړو ډلو اړیکو ته کتنه کړې او لیکي کله چې طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو د 13 فبراير په میاشت کې موافقه نهایي کوله د طالبانو مشران له القاعده سره په منظم ډول په تماس کې وو. د دغه موافقه په اړه ورسره مشوره کوله او ډاډ ورکاو چې ورسره به خیانت ونه کړي. ورسپانې دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د څارونکو له قوله کړې دي. د طالبانو پخواني والي عبدالسلام حنیفي چې له 2001 کال وروسته له طالبانو بیل شوی خو له جګپوړو مشرانو سره تر اوسه اړیکې پالي وایي القاعده طالبان د خبرو لپاره روزلی وو. ستارز اند سترایپس د ملګرو ملتونو د افغان چارواکو او د طالبانو د پخوانیو او اوسنیو غړو له قوله لیک چې ویلي دي، له دې سره سره چې طالبانو د سولې د تړون د یو شرط په توګه له القاعده سره د خپلو اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې، خو د دغو دواړو ډلو ترمنځ فعاله همغږي تر نن ورځې دوام لري. د ورځپاڼې په لیکنه له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو ژمنه د امریکا لپاره مهمه، ځکه ده چې بیا دا هیواد د هغو ډلو په خوندي ځای بدل نه شي پر امریکا د بریدونو نیت لري. د سټارز اند سټرایپس په دې لیکنه کې وړاندې دي یو افغان امنیتي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه دی په ډاګه شوی څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي دي، له کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 په دوحه کې موافقه لاسلیک شوې، القاعده په افغانستان کې لا فعاله شوې، د طالبانو مشرانو ته پرله پسې مشورې ورکوي، غړي د هیواد ګوټ ګوټ ته سفرونه کوي تر څو د طالبانو د سیمه ییزو قمندانانو ملاتړ راجلب کړي. ښاغلی حنیفي بیا ویلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ دغه ژور تړاو چې څو لسیزې مخکې اساس ایښودل شوی نه ماتېدونکی دی. ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده د ځواک په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په استناد لیکلي چې په دې هیواد کې د طالبانو د وسلوالو شمیر ښایي له 55,000 نه تر 50,000 پورې وي، خو القاعده چې د غړو شمیر په ټوله نړۍ کې 2,000 ښودل شوی، اټکل کیږي چې په افغانستان کې به د غړو شمیر د 400-600 ترمنځ وي. اندریو واتکینز چې د نړیوالو کړکیچونو له ټولنې سره د افغانستان د څیړونکي په توګه کار کوي وایي که طالبان غواړي چې په افغانستان کې د یو مشروع ځواک په توګه دولت جوړ کړي، هغه څه چې مخکې له درې زیاتو هیوادونو په رسمیت نه و پېژندلی، نو به دې ته اړتیا ولري چې نړۍ ته دا وښیي چې د نړیوال تروریزم په اړه د اندېښنو په لرې کولو کې جدي دي. نوموړی وایي د طالبانو له مشرتابه به غوښتل کیږي چې د نړیوالې ټولنې او هغو طالبانو د راضي کولو لپاره چې له القاعده سره د اړیکو په ساتلو شک کوي په افغانستان کې د دې ډلې په وړاندې مشخص اقدام وکړي. د واتکینز په وینا دا یوه واقعي ستونزه ده او دی ډاډه نه دی چې د طالبانو مشرانو به تر اوسه دا جاج اخیستی وي چې په دې برخه کې څه ډول روغه جوړه یا سازش وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب اداره یونیسف د ښوونځیو د ماشومانو د زده کړې پر بهیر د کووید-19 ناروغۍ د ناوړه اغیزو د دوام په وړاندې خبرداری ورکوي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې پرون سیشن به یې خپره کړي، له دولتونو غوښتي چې د ښوونځیو بیرته پرانستلو ته لومړیتوب ورکړي او ټول هغه اقدامات وکړي چې په نتیجه کې د درسي خونو د خوندیتوب مسله یقیني کیدای شي او هم په ملي کچه د ښوونځیو له تړلو ډډه وکړي. یونیسف په افغانستان کې د ښوونې پر بهیر د کرونا د خپرې شوې وبا د اغیز په اړه لیکي، په دې هیواد کې چې له مخکې 3,000,000 ماشومان له ښوونځي بهر پاتې وو، د کووید-19 ناروغۍ له امله د ښوونځیو د تړل کېدو په نتیجه کې 5,500,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي.
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دغه جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده. سکال ملګری ملتونه دا ورځ یو ځل بیا د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اوربند له عمومي غوښتنې سره یو ځای یادوي. په دې مناسبت نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې اوري.
نسل وژنه یا جینوسایډ له څلورو نړیوالو پیژندل شوو جنایتونو څخه یو دی. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلۍ د 1946 میلادي کال د ډسمبر په 11 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه جنایت نړیوال جرم وباله. د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوانسیون د بشري حقونو په برخه کې لومړنی کنوانسیون دی چې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ 22 کاله مخکې تصویب کړ. د دې کنوانسیون په دویمه ماده کې د نسل وژنې په اړه ویل شوی، نسل وژنه په ډله ییزه توګه د یوې ډلې وژلو ته چې د ملي، قومي، نژادي یا مذهبي ډلې د ټولي یا یوې برخې د لمنځه وړلو په هدف وشي ویل کیږي. د نسل وژنې په اړه همدارنګه ویل شوي چې د یوې ډلې د غړو وژل، د یوې ډلې غړو ته جسمي یا روحي زیان رسول، له نامناسبې فضا سره د یوې ډلې مخ کول چې هغه د ټولي جسمي، قوي یا یوې برخې د لمنځه تلو لامل شي، د یوې ډلې د تولید او تناسل د مخنیوي په هدف د تحمیلي اقداماتو ترسره کول، او دغه شان په اجباري ډول د یوې ډلې ماشومان بلې ډلې ته انتقالول هم جینوسایډ ګڼل کېدای شي. دغه راز د دغه کنوانسیون په لومړۍ ماده کې راغلي چې غړي دولتونه دا مني چې په سوله یا هم جنگ کې ټول وژنه یو نړیوال جنایت دی او ژمنه کوي چې د دې جرم مخه به نیسي او ترسره کوونکو ته به یې سزا ورکوي. دغه کنوانسیون په 1955 کال کې د جنوري په 12 نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري د اجرا وړ وبلل شو او تر 1995 میلادي کال پورې 102 هیوادونو غړیتوب خپل کړ. دا دغه کنوانسیون د پنځمې مادې له مخې غړي دولتونه به په خپل قانون جوړونکو بنسټونو کې د وسنی کنوانسیون مقررې تصویبوي چې دا دغه کنوانسیون پلي کېدو ته زمینه برابره کړي. افغانستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د جګړو تود ډګر دی. دې جګړو ډېر کله خونړۍ بڼه لرله او په بېلابېلو نومونو او تړاوونو پکې وژلې شوي. دلته دا پوښتنه شته چې آیا د افغانستان په جګړو کې داسې جنایات شوي چې نسل وژنه وبلل شي؟ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان کې د نسل وژنې په اړه هیڅ کومه داسې مشخصه پیښه نه ده ثبت کړې او په وینا یې د نسل وژنې د پیژندنې لپاره پیچلو څېړنو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال د کورنیو جګړو پر مهال په ځانګړي ډول په کابل کې وروستیو پیښو ته په اشارې ازادي راډیو ته ویلي چې دا د نسل وژنې له مواردو څخه ګڼل کېدای شي.
په تېرو څلوېښت کلونو کې یوازې په هغه وختونو کې چې کله داخلي جنګونه په افغانستان کې شروع شول چې موږ یو ښه مثال کابل راوړلی شو، په کابل کې مختلف قومونه د مختلفو قومونو پورې کابل تقسیم شولو، د یو ځای پښتون د هزاره منطقې ته نه شو تللی، کلابړو هلته وژل کېدلو، هزاره به د پښتون مناطقو ته نه شو تللی، ساهو ته نه شو تللی، هلته به هزاره وژل کېدلو، تاجک به هم حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو، ازبک حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو.
خو د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ازادۍ راډیو ته وویل هغه جرمونه چې په افغانستان کې شوي لکه د ملکي مرګ ژوبلې، ډله ییزې وژنې او برمته کولو دا بشري جنایات دي او نسل وژنې نه شو بللې. د میرمن سمر په خبره په افغانستان کې د نسل وژنې په ځانګړي ډول په وروستیو څلورو لسیزو کې د دا ډول پیښو پیژندل پراخو او مسلکي څېړنو ته اړتیا لري.
در رابطه با نسل کشی ما فکر میکنم که یک تحقیقات جدی در افغانستان نیاز است. یعنی هر کس میتونه
د نسل وژنې په اړه د ما په نظر په افغانستان کې جدي څېړنو ته اړتیا ده. هر څوک نسی کولای چې د نسل وژنې او اړخونو په اړه پریکړه وکړي، خو په افغانستان کې چې کوم جرمونه او جنایات سوي کولای سو ورته بشري او جنگي جرمونه ووایو، په ځانګړي ډول ملکی مرګ ژوبلې، ګروګان نیول او اسیرانو او ټپیانو ته سپکاوی کول.
برمن سمر وایي نسل وژنه هغه ده چې یوه ډله خلک د دوی د قبیلې، ډلې او یا د ژبني، قومي، نژادي او مذهبي ځانګړتیا له امله ووژل شي. په نړۍ کې بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ له لورې د ارمنیانو او ځینو نورو توکمونو ډله ییزې وژنې، د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازي جرمني لخوا د شاوخوا شپږ میلیونه یهودانو په شمول تر یولس میلیونه د زیاتو انسانانو وژنې، په 1994 میلادي کال کې په رواندا او په 1995 کال کې په بوسنیا کې ډله ییزې وژنې، د داعش د وسلوالې ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د یزدیانو ډله ییز وژنه، او داسې نور موارد د نسل وژنې یا جنوسایډ په توګه یاد شوي. دا دې ډله ییزو وژنو یو شمېر ملګرو ملتونو هم نسل وژنه بللې. نن به د نسل وژنې د قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو مقر د وی آنلاین غونډې کوربه وي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې ورځ د دې سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هغه وختونه تکراروي چې د کرونا وبا د پایل پر مهال د نړۍ په ټولو جګړو کې لښکېلو ډلو وختي و چې اوربندې وکړي.
ازادي راډیو ته خواږیاست. اوس هم د هغه څوارلسو کسانو د محاکمې په اړه راپور درته لرو چې په فرانسه کې قاضي مخته وړل کېږي. د فرانسې څارنوالانو د څوارلسو کسانو لپاره له پنځو کلونو تر عمري بند جزا غوښتنه وکړه. ادعا کېږي دغو څوارلسو مشکوکو کسانو له هغو وسلوالو سره لاس یو کړی و چې کارتونستان یې وژلي وو. صالح محمد صالح او په دې اړه راپور.
د فرانسې څارنوالانو د دغو څوارلسو مشکوکو کسانو لپاره له پنځو کلونو نیولې تر عمري قید پورې د جزا غوښتنه پرون سه شنبه وکړه. دغو کسانو ته د قید د جزا دا غوښتنه د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې د هغې مهمې حملې په تړاو سوې چې په فرانسه کې د څو نورو تروریستي حملو پیلامه سوه. محکمه به په دې اړه راتلونکې اونۍ خپل حکم صادروي. د شارلی ابدو اونیز مجلې پر دفتر په هغه حمله او د یهودانو په یو مارکیټ کې د خلکو د یرغمل نیولو په پیښه کې شپاړس کسان وژل سوي وو. د دې اونیز لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د کارټونونو خپرولو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مسلمانان په غوسه کړي وو. په هغه حمله کې دخیل درې وړه حمله کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل سول. په ډزو یوه پولیس افسر هم وژل سوې وه. دغه څوارلس مشکوک کسان چې په سپتمبر میاشت کې محاکمه پیل سوه په دې تورن دي چې د شرلی ابدو اونیزې پر دفتر یې حمله کوونکو او یرغمل نیونکو ته لوجستیکي امکانات برابر کړي وو. د دغو کسانو له ډلې ډېرو یې اعتراف کړی چې حمله کوونکو ته یې د وسلو، موټرو او نورو وسایلو په برابرولو کې مرسته کړې، خو دوی ویلي چې د حمله کوونکو په پلانونو نو خبر. د دغو څوارلسو کسانو له ډلې درې مشکوک کسان په غیاب کې محاکمه کیږي. څارنوالانو د ترکیې الاصله فرانسوي 15 کلن رزاد پولاد لپاره د عمري بند جزا غوښتنه کړې ده. د فرانسې څارنوالانو دو نورو مشکوکو کسانو ته چې لا یې ځای ځایګی معلوم نه دی، یوه ته د عمري بند او بل ته د 150 کلونو بند جزا غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د جنوبی آسیا د څانګې یو مسؤول زمان سلطانی په افغانستان کې د جګړې لوښکېلو خوا وغوښتل چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. هغه دا غوښتنه داسې وخت وکړه چې تمه د نن په دوها کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو لخوا د سولې په اړه باندې جدي خبرې پیل شي، هغه څه چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ژمنه کړې ده. د افغانستان جمهوری ریاستوی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې د اجمل نقشبندي او عبدالصمد روحاني په څیر خبریالان هم وژلي دي. د افغانستان د مالی وزارت په وای په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغوه کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده. د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې دا شوې چې کرملین ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې پټ دفتر جوړ کړی. کرملین دغه تور رد کړی. آذربایجان د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د قرنطین موده وغځوله. د هسپانیې د بارسلونا ښار د ژو بڼ څلور زمریان په کرونا اخته شوي. او بیګا د یوونتوس لوبډلې چې پکې کریستیانو رونالدو لوبیږي د بارسلونا په وړاندې 3-0 بریا خپله کړه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دوی منی مای پیلو. لمړی خوست ته ورزو. البته لوی پکتیا د چالت د جلغوزو سوداګر سوی د جلغوزو کاروبار څنګه دی په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د جلغوزو یا جنغورزیو سوداګر او کاروباریان وایي د زنغوزیو بیې لکه د اسعارو بیې هره شیبه ښکته پورته کیږي چې سوداګرې زیانمن کړي دي. ولې د جلغوزو بیې بې ثباته دي؟ پر لاملونو یې له خوست څخه احسان آریان راپور لري.
زنغوزی هغه وچه میوه چې د بیو پورته کیدل او ښکته کیدل یې لکه د ونډو د بازار هره شیبه بدلون مومي. هغوی چې د دې میوې سوداګري کوي لکه د اثارو نرخونه هره شیبه د دې میوې بدلیدونکې بیې معلوموي او بیا پرې پیر او پلور کوي. د نعیم په نوم د دې میوې یو سوداګر د زنغوزیو کاروبار د ارمان سودا بولي.
دې سودا چې دا هر وخت د ارمان سره ده که وایي کوم لږ سیزن اثر ارمان به کې او که وایي نه کوي انشاءالله بیا به سیزن ارمان کې ځکه چې دا ریټ داسې مختلف غونډه دی لکه لږ لوړیږي او کله کله ټوټیږي.
خو پوښتنه ده چې دغه میوه ولې لکه د نورو میوو او زیات شمېر توکو په څیر تر یو وخته ثابت قیمت نه لري. د زنغوزیو ګڼ سوداګر او کاروباریان دې پوښتنې ته ورته ځوابونه لري. دوی وایي سړې خونې نشته، بهرنیو هیوادونو ته د دې میوې پر صادراتو محدودیتونه زیات دي او سږ کال حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی چې ورسره د دې میوې قیمت د تیر کال په پرتله نیمایي ټیټ شوی او په عین حال کې بې ثباته هم دی. بارام خان زدران د زنغوزیو بل کاروباری دی. دای وایي څو ورځې وړاندې د دې میوې قیمت هغه مهال 65 پورته شو چې خلکو چین ته د دې میوې د صادرولو په اړه د هوایي پروازونو د پیلېدو تشه وزه واورېده. هغه د اوسنیو بیو په اړه راته وویل.
نن سبا خو ریټ په حال 100,000 روپۍ وو. اوس چې دا هغه تاریخ ورکړای دا چې په شلم تاریخ نه دغه پروازینه کې د وړې تیارې بیا بیرته لږ ځښو د خالي آزادو شپته زره د 100,000 شپته زره کلدار ده.
خدا چې چین ته د زنغوزیو هوایي دهلیز له کله راهیسې تړلی او په دې اړه رسمي معلومات څه دي چې کله به پرانیستل کیږي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مو پوښت، خو مسؤلینو یې په تیرو شپږو ورځو کې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د زنغوزیو بې ثباته بیو یو شمېر سوداګر میلیونونه افغانۍ هم زیانمن کړي. دوی وایي تر هېر خو نور د افغان حکومت دوی له داسې سوداګرۍ وژغوري چې د نن ورځې قیمت پکې په سبا ورځ له نیمایي راښکته وي او یا هم پورته تللی وي. سوداګر د سونز د هاوري لپاره ولاره د زنګوزیو د ساتلو لپاره د سړخونو موجودیت بولی. دوی وایي ک سړخونی ووبسي سوداګر به د میوې د خرابېدو بیره نه لري او د نرخونو د خرابۍ په صورت کې به زنګوزی وساتل شي. د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونه د افغانستان د زنګوزیو ایولو یا برخه تولیدوي. د خوست د ولی لویاند طالب منګل څخه مې د زنګوزیو د سوداګرو د سونزو د هاوري او د سړخونو د اړتیا په اړه وپوښتل. د وویل
په خوست کې د جلغوزیو لپاره سړه خونه موجوده نه ده، خو د سوداګرو سره په دې برخه کې همکار یو او د پروسس لپاره مونږ په صنعتي پارک کې فابریکې په نظر کې نیولې دي.
افغان جمهور رئیس اشرف غنی د 1999 کال د لړم په 15 نیټه چین ته د زنګوزیو د صادرولو لپاره رسمن د یو هوایي دهلیز پرانیست وکړه.
د دسمبر 9 ل فساد سره د مبارزې نړیوال ورځ نومول شوې. ل اداري فساد سره مبارزه د نړیوالې ټولنې او افغانستان یو ل اساسي غوښتنو څخه ده. هغه غوښتنه چې د نږدې سلو هیوادونو او سازمانو استازو د نومبر په 14 د جنیو په کانفرنس کې یو ځل بیا ټینګار ور باندې وکړ او د خپل مرستو دوام په همدې مسلې مشروط کړ. په دې اړه باندې فریبا ظاهر یو مفصل راپور جوړ کړی او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپور شي.
متاسفانه د تیرو شلو کارو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو پیشه ګرځېدلې ده او زموږ پر ژوند چې متاسفانه ډېر بد اغېز کړی دی. ځینې ځوانان لوړې زده کړې یا تحصیلات وکړي خو وظیفه نسي نیولی. لوی عامل یې دا دی چې په اداراتو کې د دوی څخه اتمی پیسې اخیستل کېږي، د پیسو په بدل کې وظیفې ورته ورکول کېږي.
فهیم بهادر د کندهار ولایت یو ځوان دی چې د اداري فساد له ناخوالو ګیله مند دی. دی وایي فساد نه یوازې د خلکو اقتصاد خرابوي بلکې له شخصیتي اړخه هم پر خلکو بې اغېز نه دی پاتې شوی.
زم د یو ځوان په صفت دغه حالت څخه کړیږم او کچیرې وظیفه لاسته نه راوړم نو د کمتری احساس به کوم، د ملګرو په منځ کې به ځان داسې کم احساسوم.
د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای ډی په خپل راپور کې لیکلي چې له 2002 کال راهیسې یوازې د امریکا متحده ایالاتو په غیر پوځي برخو کې له افغانستان سره شاوخوا 130 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، خو لا هم ډېری عام افغانان له بېوزلۍ او اساسي خدماتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت لري. د لوګر یو بزګر عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل
فساد خو د ټول افغانستان فساد روان کوي. تو خدای ته د دې په کورو کې څونه پیسې راغله، په دې پیسو کې مونږ ته څه ګټه وکړه؟ خو نو سرکونه جوړ شو، نو پلونه جوړ شو، نو دندونه جوړ شو، دا سرچپه دې مونږ مشران روان دي. دا چې وړ وړ دندونه په داسې کې جوړ شوی وای، هغه دې مونږ وبوالې ایران پاکستان ته تللې. فساد خو ځاتې لکه نه لري.
هم دا فساد له دولت څخه د خلکو د لری کېدو لوی لامل بلل کېږي. د افغانستان د مالیه وزارت او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما ویلي چې د ژنیو په کانفرنس کې نړیوالو مرسته کوونکو ژمنه کړې چې په څلورو راتلونکو کلونو کې به له افغانستان سره څه باندې 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په عین وخت کې د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام یو عمده شرط د افغانستان د حکومت لخوا له فساد سره جدي مبارزه شدل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ژنیو په کانفرنس کې پر همدې ټکي ټینګار درلود.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements.
د افغانستان حکومت باید د امنیت او ثبات د اساسي عناصرو لپاره خپل رول تر سره کړي او هغه سیده کار وکړي چې د افغانستان خلکې تمنه زه د اقتصادي اصلاحاتو، د فساد د ختمولو لپاره پرختینو هڅو، د نشئی موادو د کارولو پرمنه کیدو، بشري حقوقو ته د درناوي، مذهبي ازادیو، د خصوصي سکتور د ملاتړ او په ځان بسیاینې په لور د ګام اخیستلو په اړه خبرې کوو.
And steps towards self-reliance.
پومپیو هم درځ زیاته کړې چې واشنگتن په لیوالتیا سره پراتلونکي یو کال کې په یادو برخو کې د پرمختګونو د لیدو پته مدي. اروپای ټولنې چې د راتلونکو څلور کلونو لپاره یې له افغانستان سره د څباندې 1.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې، د فساد پر ضد د مبارزې ترڅنګ ش حکومتولي هم مهمه بللې ده. د نړیوال مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنرې یوتا اورپیلاینن د ژنیو کانفرنس ته په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ټویټر یې هم خپور کړی دی داسې ویلي:
Every government is accountable to its citizens
هر حکومت دی سادی سرچینو د مدیریت په برخه کې خپل وګړو ته ځواب ویونکی دی. د فساد پر وړاندې مبارزه پر نړیواله سطحه لومړیتوب لري او اروپایي ټولنه د افغانستان د یو خواخوږي په توګه د حکومت له لوري په دې برخه کې په ځواب ویلو او شفافیت ټینګار کوي.
پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د افغانستان حکومت په 2014 کال کې د لندن په کنفرانس کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړوي. شپږ کاله له دې ژمنې تیر سول، خو بالاخره څو ورځې دمخه د ژنیف کنفرانس تر پیلېدو وړاندې د دې کمیسیون غړي د ولسمشر اشرف غني لخوا اعلان سول. ښاغلی غني د ولسمشر په توګه د دندې تر پیل دمخه له خلکو سره ژمنه کړې وه چې په جدي ډول به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کوي. د ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت لا هم پر خپل ژمنې ولاړ دی.
فساد سره د مبارزې په برخه کې حکومت جدیدي او ورستۍ ګامې د فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمیشنران بلري. همدارنګه د بازرس اداره ده، د قضایي او عدلي مرکز دی، د درنو جرمونو سره د ټول هغه اقدامات چې د دې ښکارندوی کې چې حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی او عملا اقدامات یې کړي دي.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار څمو د وړاندې امریکایي چارواکو ته په یو لیک کې ویلي و چې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت کړنې اغیزمنې نه دي. په دې لیک کې راغلي چې یا د مبارزه او اصلاحات تر ډیره د غونډ په جوړېدو او د کاغذ پر مخ قواعدو په لیکلو پورې محدود پاتې شوي دي. سیګار چې د لیکې د ژنیف تر کنفرانس د مخه لیکلی و، له امریکایي چارواکو او متحدینو څخه یې غوښتي چې خپلې مرستې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو په پایلو او حساب ورکولو پورې مشروطې کړي. د فساد په برخه کې د شفافیت د نړیوال سازمان ارزونې ښیي چې افغانستان پر اوسش کال له 100 څخه 14 امتیاز ترلاسه کړی و او له 180 هیوادونو څخه په 103 کتار کې راغلی و. دا چې د شو پایلو د اخیستلو لپاره باید د اداري فساد پر وړاندې د حکومت مبارزه پر کومو تګلارو ولاړه وي، د اقتصادي چارپو او د ایکو د همکارۍ سازمان د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر ازرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل
دا چې رول پوری په خپل په حساب کې کلو نه وسیږي، لاندې خلک دا جرات نه کوي چې دا کار وکړي. یو خو دا ارادي ته ضرورت شته، دوهم دا چې میکانیزم د فساد د مخنیوي لپاره په دنیا کې شته، دی موافقې تجربې شته. په دې لنډ موده کې که چیرې اراده شتون ولري او د قانون تطبیق لپاره زمینه مساعده شي، زه یقین لرم چې فساد ډېر ژر له بینه لاړ. دوهم دا چې اوس هر شی تر کنټرول لاندې دی، ډیجیټل حکومتونه شتون لري په دنیا کې. زما اولینه غوښتنه دغه دی چې اول باید کاري وجدان باندې پاملرنه وشي، دوهم دا چې سیستمونه مدرنیزه شي، او دریم دا چې د لوړ پوړي مقامات باید پاک خلک وي.
نوموړي د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د خلکو رول هم مهم وبلل چې په وینا یې باید د دولتي کړیو د فساد څارنه وکړي او حساب ترې وغواړي. اقتصادي پوهان په افغانستان کې ناامني، بېوزلي او بیکاري د اداري فساد عمده لاملونه بولي او سیاسي ثبات په یوې ټولنې کې د فساد د ریښو د له منځه وړلو لپاره مهم ګڼي. تر څو میاشتو خبرو او هلو ځلو وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د سولې لپاره د مذاکراتو پر چوکاټ سره سلا شول. اوس خلک دې ته پته مده چې وګوري که سوله راسي، نو له فساد پاکې فضا کې به د دوی او د ماشومانو ژوند څه ډول وي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله وسی او د دې په همدې هله تاسو یو بل خبرونه دلته درته پیلوم. دوستانو، د تل په څیر تاسو پیغامونه مشترغلي دي، ډیره مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مور سره شریک کړي دي. موږ هم په همدې خبرونه کې خبرو چې تر اړوند مسولینو پر ورسیږي. د نورو ستونزو او مشکلاتو ترڅنګ زموږ ډیر شمیر هیوادوال تقریبا تقریبا هر اونی مشت د اسد رادیو د وژل سوی خبریال محمد الیاس دایی په اړه پیغامونه راستي د خواخوږی پیغامونه دی او هم ګلمن دی چې ولې لا هم تر اوسه پرې د هغه د قتل په تړاو څه پرمختګ نسته په تیرنو په تحقیقاتو کې. د دوه دوستانو څخه ډیره مننه کوم چې خواخوږی کړی دا او د الیاس دایی د هڅو د درناوي په پاره مشت د پیغامونه راستول دي. نو موږ هم په همدې خاطر د خبرونه په همدې پیغامونو باندې پیلو چې تاسو زموږ شریک کړی دي او په دې اړه په خپل د الیاس دایی د کورونی دی وغړي څخه هم واوري چې هغه هم ورته نظر لري او لا هم ګلمن دي چې ولې حکومت په دې اړه تر اوسه پرې څه نه دي کړي، څه خاص پرمختګ نه لري. ډیر منظم دوه اول به د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام راوخلو او ورپسې به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو.
بلی السلام علیکم. سلامونه د ازادي راډیو کوونکو او اوریدونکو ته وایم. میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نه تاسو دا پیغام پیښیدم. په هلمند کې چې د حساب د یو میاش پر کیز چې کټمن یې نه دی وسیږي، موږ ته دولت باندې دې انتقاد لرو ځکه چې دولت یو داسې قضیه